سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوین د خالي ورځ د 2014 کال د مئی 14 نیټه ده د مشالېدو د 9 بجې نه ساته خبرونو په لومړي غړي کې مو زاد ټول څه کار هر کله کوم بل دا روغ جوړ خوشاله وایست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه ټولنه څېړنې او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوندورې سندرې راوړو خو په پیل کې د دې وخت خبرو سرټکی د پاکستاني فوج مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر پر لیدنې وروسته د تورخم تړل شوې لاره پرانیستل شوې ده د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي چې افغانستان ته به د نوو کورونو پر وخت خبرې وکړي په سپینه ماڼۍ کې د شوالي اروپا د 5 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکي فوجي تحرکاتو خبرې کړي او سم د خبرونو تفصیل د پاکستاني فوج مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر تر لیدنې وروسته د تورخم تړل شوې لارې پرانیستل شوې ده په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال مشال لیډو ټول چې د جمعې په ورځ د جنرال لاهیر شریف سره تر لیدنې وروسته هغه وی د تورخم لارې د خلاصولو امر وکړ
دا اوس په خپل کسان ته په تورخم کې لارښوونه وکړه چې د تورخم مرزه د خلاص کړه څنګه دا باندې سره قناعت وشو چې په راتلونکي کې هم داسې ستونزې وختن په وختن لرو مګر نه باید چې د نوې تړلو خلاصېدل دې پر وتړل شي
د تورخم کنټرول روم چارواکو د مشا د جمعې پر ورځ مشالېډو تول د لارې پرانستل شوی ده تورخم لار د سې شنبې پر ورځ د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر د راپورټ سوي لنجې لقبله پاکستان تړلې و د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې د په 1983 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنۍ درلودله تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستاني ورسپانې دی نیوز هغه رپورټ رد کړی و چې په کې راغلی ول چې عمران خان د نیازی سرویسز لیمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی و خو د جمعې پر ورځ عمران خان د لندن په هیترو ایرپورټ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې د خپل مالي چارو د مدیر په مشوره له ټکسه د بچت کېدو په خاطر کمپنۍ جوړه کړې وه
کاونٹی کرکٹ کے پیسے سے جو کہ 35%
ٹیکس دیوائی دا کاونٹی کرکٹ دلاری راول سو پیسو چی ما بے پا برطانیا کی 35% ٹیکس ورکولی پا ہغو پیسو ما کور یا فلیٹ واخستی دا جکا چیز دا برطانیا شہری نوم نو فلیٹ میں دا بحرنی کمپنی لاری واخستلی کلی چی ما پا 2003 کال کی کور خرچ کرد نو پر ما ٹیکس رانگلی او دا ہیچ غیر قانونی کار ندی پا پاناما ساتو کی دا پاکستانی وزیر اعظم دا اولادونو دا نمونو راتلو روسا تر ټولو زیات شور دا تحریک انصاف مشر عمران خان کړی وو چې دا غیر قانوني کار سوی او غوښتنه کوي چې نواز شریف دې استعفا ورکړي روغتیایي چارواکي وایي په بنو کې یو ماشومه د پولیو په ناروغۍ اخته شوې ده د بنو د صحت څانګې چارواکو نن مشالې ډوته ویلي ګزڼ وهلې دغه یو کلنه سوهایما نومي ماشومه د منډان سیمې اوسېدونکې ده دوی زیاتوي دیارلس نورو ماشومانو معاینه هم کوي چې ورباندې د پولیو د وایرس اغېز شک کېږي خو د دوی په وینا تر اوسه یوازې د دې ماشومې د پولیو په ناروغۍ د اخته کېدو تصدیق سوی دی دا سږ کال په بنو کې په دوم ماشوم دی چې ګزڼې وهي د روغتیایي چارواکو په وینا په پاکستان کې د تیرو کلونو په مقابله کې سږ کال د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی په خیبر پښتونخوا کې سږ کال 15 ماشومان ګزڼ وهلي او په قبایلي سیمو کې لا هم د هیڅ یو ماشوم د پولیو په وایرس تحقیق کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي دی چې افغانستان تبا د نو پورونو په ورکو خبري وکړي ترڅو د دې هواد له اقتصاد سره مرسته وسی روسه تر دې چې د پیسو نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څېړنه بشپړه کوي ویل چې د افغانستان د بجټ او مالی څنګه په برخو کې د حکومت له اصلاحاتو خوښ دی IMF ویل د سختو شرایطو سربېره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په کامیابی سره عملي کړی دی خو د پیسو نړیوال سازمان ویل چې په افغانستان کې د شخړو د دوام او له دغه هیواد د نیټو د جنگي ځواکونو له وتلو سره اقتصادي حالت ډېر سخت دی IMF تمه لري چې روان کال به د افغانستان اقتصاد 2% د دې سربېره وده وکړي چې د مرستندوی د ویانو مرسته کمه شوې ده او پرته له څه شکه دا د تیر کال چټکه وده ده په هرات کې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو دعوه سوې ده. د هرات والی ویند جلانی فرهاد د جمعې پر ورځ ناوخته مشال لیډو سره په خبرو کې دا وکړه چې په جګړه کې چې جګړه په چنګډن ولسوالۍ کې سوې د وسلوالو طالبان یو اندازه سر سامان هم له منځه وړل سوی دي. د ده په ادا د تېرو دوو ورځو په نښتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دې تر څنګ د طالبانو 6 موټر هم له منځه وړل سوي دي. د هرات والی په شنډن کې د طالبانو د 2 ډلو په خپلو کې هم د جګړې خبره کړې او دواړو لور ته د وایي چې مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په سپینې ماڼۍ کې د شمالي کوریا د 5 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلینډ، فنلینډ، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې په ورځ تر غونډې وروسته خبري کانفرنس وویل.
We agreed on the need to continue to support
د وای مرشد د خبرې په ضرورت سره سلاسو چې د یوکران ملاتړ به جاري ساتو، پر روس لګیدل بندیزونه تر هغه وساتو چې یو پریکړه رامنځته کوو. دا موضوع د منسک په تړون کې روښانه شوی او په کار دی چې دا تړون په مکمل توګه عملي شي. د غشپژو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې د بالټیک سمندر په سیمه کې د روس پر تیر کوونکو حلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړه. د شام فعالان وایي د دغه هیواد مشکوک الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او 13 کسان یې وژلې دي. د شام د بشري حقوقو د څار ادارې چې مرکز یې په برتانیې کې دی ویلي د جنګي الوتکو په دغو هوایي حملو کې د ادلب ولایت مرکز په نښه شوی او په اریها ښارګوټي کې یو روغتیایي مرکز وشتل شوی دی. خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو سلام پښتونخوا ورې. په سلام پښتونخوا کې به د ځینو نور ریپورټونو تر څنګ دا مهم ریپورټونه واوري. د څلور ورځو تر تړل کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لاره پرانستل شوې ده.
د مسافرو په مخ باندې لار خلاصه ده. هلته زمونږ د تورخم د کمیساری مسؤلین په همدغه هڅه کې دي چې هلته د مسافرینو ته د تګ راتګ ښه زمینه مساعد کړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د بجلی پیدا کولو 350 وړې وړې منصوبې شروع کړې، خو د دې صوبې پخوانی واکمن ګوند عوامي نیشنل پارټي د تور پورې کوي چې د تحریک انصاف حکومت آن د دوی په وخت کې پیل شوې منصوبې هم نه دي مکملې کړې.
موږ په خپل حکومت کې 40 منصوبې د بجلی پیدا کولو یا بدقسمتانه چې دا حکومت راغی هغې باندې کار ډېر زیات فلو، ځکه دا حکومت کې مالي او انتظامي بحران سره مخ دی.
په بنو کې یو ماشوم د پولیو په ناروغي اخته شوی، خو د روغتیايي چارواکو په وینا په قبایلي سیمو کې 6 کال هیڅ یو ماشوم د پولیو وایرس نه دی اغېزمن کړی. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو سندرې هم راوړو. او سم د خبرونې د پایل رپورټ تر دې لمخې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارې د خلاصېدو په اړه باندې حال درکو، یو بل رپورټ ته اسلام آباد ته ځو. او زموږ همکار رفعت انجم را سره د ټلیفون په لاین د تاسو په خبرونو کې واورېدل. په پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم دولتونو د نمونو راتلو وروسته په نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو فشار مخ په زیاتېدو دی. خبروان بحث کې یو لوی پرمختګ هغه وخت وسو کله چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې پر ورځ ومنله چې د هم په 1983 کال کې لټکس د بچکی دوه لپاره بهرنی کمپنی جوړ کړی و او په لندن کې کور اخستی. په نواز شریف تر ټولو زیات فشار عمران خان چولی او اوسم دا تور لګوي چې وزیر اعظم اولادونو د هیواد پیسې لوټ کړي او بهري اوربندې کمپنیانی جوړ کړي. په پاناما اسنادو کې د پاکستان د شاوخوا 400 کسانو ذکر شوی چې په بهري وادونو کې کمپنیانی لري. رفعت انجم را سره د ټلیفون په لاین دی. رفعت انجم، تاسو ته هرکلی وایم. که مهرباني وکړئ، اداره توسه چې عمران خان څه ویلي دي او څنګه منلې ده دا خبره؟
ډیره مننه کاکر صاحب جی بالکل دا د څنګه چې د پاناما اسنادو په حوالہ سره په پوره پاکستان کې یو مسله جوړ شوې ده او یو سیاستدان په یو بل باندې تورونه لګی نو هم دا غرنګې د جمعې په ورځ څنګه عمران خان د پاکستان مسلم لیگ نو په وزیر اعظم باندې هم دغه تور لګولې رې چې دوی د پاکستان بیسه بهر وړي ده خو د جمعې پر ورځ چې کله دوی لندن ته تلو نو د هیترو په ایرپورټ باندې دوی د مطبوعاتو سره په خبرو کې عمران خان خپل هم د خپل خبره ومنله چې هغه په 1903 کې چې دی په لندن کې یو آف شور کمپنی جوړه کړې وه او هغه دا هم وایي چې په لندن کې هغه دا کمپنی د خپل اکاؤنٹنٹ په وینا جوړه کړې وه د دې نه وړاندې د پاکستان په یو ټی وی چینل باندې د تحریک انصاف چې کوم ترجمان وو هغه د دې خبرې نه انکار کړی وو او هغه دا ویلو چې عمران خان دغه کمپنی چې کوم ده د کرکټ نه ګټل شوی پیسو باندې جوړه کړې ده خو ولې پرون جمعې په ورځ باندې هیترو ایئرپورټ باندې عمران خان دا خبره په خپل ومنله اور دا هم وی چې په لندن کې د هغه باقی اید ټیکس نه د بچکه دوه پاره چې د کمپنی جوړه کړې و او په لندن کې چې دا غي کمپلیټ او د هغه د خرڅولو نه پس هغه ټول پیسې پاکستان ته واپس راوړل یو طرف ته هغه چې خپل خبره هم مني چې او هغه هم آف شور کمپنی دا خو هغه دا هم وای چې هغه د وزیر اعظم په شان د پیسې بهر ملک نه د پرېښې دا غي څومره پیسې د پاکستان ته واپس راغلي
خدای سره تاسو چې دا خو یو ډیر لوی پرمختګ دی ځکه چې عمران خان ډیر زیات پر نواز شریف باندې د واچو یو فشار اچو چې د اولادونو غلا کړي دی یا پیسې وړي دي خو خپل دا ډیر لوی پرمختګ دی بیا د نواز شریف د حکومت یا د اپوزیشن لخوا ځخه یا د مسلم لیگ لخوا ځ په دې باندې سره دی عمل راغلی دی چې کله عمران خان ته
بالکل اگر سب څنګه چې تاسو په تر دې د عمران خان له طرفه همیشه د وزیر اعظم په بچو باندې تور لګول کیږي هغه په هر تقریر کې هر جلسه کې دای په بار کې ذکر کیږي نو هم دا غرنګ چې کله پرون عمران خان کله دا خبره ومنه له خپل غلطي ومنه چې هغه په 1903 کې دا کمپنی جوړه کړې ده نو د کم د ټوټل لخوا چې د ټول نه پہلا پی د وزیر اعظم کملور دا د چانم چې هم په پانا ماسناد کې راغله دی مریم نواز هغه په دی باندې تنقید کړو او هغه دا ویلې دي چې عمران خان په 1903 کې دا آف شور کمپنی جوړه کړې ده نو د دې مطلب دا دی چې د پاکستان د آف شور کمپنیانو جوړولو چې کم باندې دی یا کم پیدا کول کې دی هغه عمران خان دی او دې سره سره چې کم د پاکستان وزیر دفاع دی خواجه آصف تاغی لخوا کم چې د مسلم لیگ ګوند سره تعلق لري هغه لخوا هم په دې باندې زیات اعتراض راغلی دی او هغه دا ویلي دي چې عمران خان همیشه په بل باندې ګوت اوچته کې خو هغه ته چې دی خپل ځان نخکاری هم دا غرنګي د مسلم لیگ نون بل چې کم غړي دی وزیر مملکت ملک محمد زبیر هغه هم دا ویلي دي چې عمران خان د بل د احتساب خبرې کوي خو هغه اوس هم په خپل احتساب چې دی هغه او کی او د قوم مخکې چې دی ځان د صفاقۍ نه خپل ځان دې مخه ته پېښ کړي
یو اخیری پښتنه دا چې پرون د پاکستان چیف جسټس ظهیر جمالی ته چې نواز شریف کم خط لیکلی چې د پاناما اسنادو کې د اولاد یا د نورو کوم ذکر سوی دی په هغه باندې د یو تحقیقاتي کمیشن عدالتي جوړ کی خو بیا ظهیر جمالی دا خط رد کړی هغه وی چې د قواعد او ضوابط نه دي سم معلوم نو دا د مشخصه مشتوري کې اپوزیشن ګوندونه هم غواړي چې یو عدالتي کمیشن جوړ کی او نواز شریف په دې باندې د دوشنبه پر ورځ باندې په پارلیمنت کې خبرې کوي خو چې کله دغه چیف جسټس دغه خطر رد کړي نو لدی بعد د اپوزیشن ګوندونو لخوا سره د عمل راغلی دی چې دغه ګام ته څنګه ویل دي د عدالت
جی بالکل دا خط چې کومو د حکومت لخوا چیف جسټس آف پاکستان جسټس انور ظهیر جمالی ته په 28 اپریل باندې لیکل شوی وو چې پای کې دا لیکل شوی چې یو کمیشن د جوړ کړی شي د پاناما اسناد په حواله سره چې کم به تحقیقات کوي خو هغه پرون د چیف جسټس لخوا چې دی هغه رد شوی دی او په هغه کې دا ویل شوی دی چې د حکومت لخوا کم ضابطه کار جوړ کړی شوی دی نو هغه د 1905 ایکټ چې کوم دی انکوائری کمیشن ایکٹ چې کوم دی د پاکستان د هغه دایره کار کې ناراضي نو د دې لپاره د سر بیا د یو ځل بیا چې کوم دی د قانون سازي ضرورت دی نو هغه د حکومت چې کوم هغه ضابطه کارو هغه رد کړی دي او په دې باندې د اپوزیشن ګوندونو لخوا ډیر زیات رد عمل لاغله دی هغه دی په دې باندې ډیر خوشاله دي چې چیف جسټس آف پاکستان د حکومت نیمګړي چې کوم ضابطه کارو هغه رد کړ ځکه هغه دا هم وایي چې موږ مخکې هم ویلو چې د حکومت ضابطه کار کې تحقیقات نشته او هغه کې حکومت خپل خپل لخوا چې کوم غلطی دا هغه حکومت نه مانی اون پدی باندې پرون د مطبوعات سره په خبرو کې د قائد حزب اختلاف چې کوم د مخالف ډلو ګوندونو مشر دی خورشید شاه د پیپلز پارټی نه تعلق لري هغه دا هم ویلي دي چې چیو طرف ته چیف جسټس آف پاکستان دا رد کړی دي نو اوس وزیر اعظم له دا هم پکار دی چې د پیر پر ورځ د پارلمنت کې قومي اسمبلی کې چې دی د تقریر نه مخکې یو خط ولیکي د چیف جسټس آف پاکستان ته او په هغه کې دی د اپوزیشن او د دې د خوانه یو ځای یو ضابطه کار جوړ کړی شي او هغه دی چیف جسټس پاکستان ته پیش کړی شي چې د هغه په وجه باندې قانون سازی وشي او بیا کمیشن جوړ شي او د دې آف شور کمپنی چې کوم دی د هغې تحقیقات وشي او عوام کې چې کم مسلې راغلي دي عوام غواړي چې د کم حکمرانان دي یا کم سیاستدانان دي د هغې دي تحقیقات وشي او د هغې کم غلط پیسه پاکستان نه بهر تللې ده هغه واپس راشي
ډېره مننه عرفت انجم ستاسو په دې اړه تفصیل راکړي تاسو مشال ریډیو اوري
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاکم 2 بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجو
سروې
په 3 نیمه بجو
جمهوریت
په پاکم 4 بجو
تړون
په پاکم 5 بجو
د پاکستاني افغانستان چارواکو ترمنځ سرلیدنې ورستي د تورخم پوله د جمعې په مازیګر د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل سو لاره د پاکستاني فوج مشر جنرال رایل شریف په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ترمنځ تر ملاقات وروسته خلاص کړل سو تورخم دروازه د سه شنبه په ورځ هغه وخت وتړل سو کله چې پاکستان پر پوله تعمیراتي کار پیل کړ چې ورباندې افغان چارواکو احتجاج وکړ په جواب کې پاکستان د تورخم دروازه وتړله تفصیل د شاه محمد شینواری په ریپورت کې
د ډیورن پرکرخه د تورخم دروازه د تلو ورځنی ځند وروسته د جمعې ورځې په مازیګر شاو خوشپک بجې د مسافرو او لوی بارونکو موټرو پر مخ خلاصه شوه په ختیځ سیمه کې د سرحدي لیوارې سرکان محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل د تلو ورځو پر لپسې ناس وروسته د دواړو هیوادونو مشان دی پریکړه ته ورسېدل چې د تورخم دروازه د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ خلاصه کړي
د مسافرو په مخ باندې لار خلاصه د التزمنګا د تورخم د کمیساري مسولین په دې حاصله کې دي چې التزم مسافرینو ته د تګ راتک زمينه مساعد کی د زمنګ مسافرین د اسوره د پازاب شوی او وي په سہولت باندې په لار باندې
نو موري ویل د دوړو هیوادونو مشانو درتونکو په اړه هم خبري وکړي او ژمنه وکړه چې دغه ډول مسایل به د ډیپلوماټیکو لارو واره ای
ایا دا ونه وسو اور باندې چې په راتلونکو کې کته بیا کوم مشکل پیدا کیږي تاسو کار کوي د دولن په ذکر خبان کې باندې یا من کار کوو من بجانه مقاله جریان کې اچو او ډیپلوماټیک هڅه نورم جریان لري دا وضعیت نورم سره خسي انده لپاره موږ هم هڅه کوو دریم داسې وعده کړی دا چې بیا به دا کار نه تکراري که تکرار دې نو موږ دا مشکلات په ډیپلوماټیک هڅو باندې حلو
د تورخم دروازه د 13 شمې ورځې راهیسې د مسافرو او لوی بارونکو موټرو پر مخ هغه محل وټړل شو چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورن پر کرخه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړیدو مخونی ولا په دغه موده کې نه یوازې په زورګونو مسافر د دروازې دواړو غاړو ته بند پاتې وو بلکې په سلګونو لوی بارونکو موټرې هم له تجارتي مالونو بار ولاړې وي
شما مو چنواری وو په پاکستان کې چارواکي وايي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر کم شوی دی خو د روغتیا چارواکي وايي په بنو ښار کې یو ماشومه تازه د پولیو په ناروغي اخته شوی ده د په دې ښار کې پروان کال کې د پولیو دوم ناروغ دی چې د صحت چارواکي رپورټوي تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې
چارواکی وای زلابنو مانډان سیمه کې د یو کال سوهایمه نامی ماشومه د ګوزن ناروغي ښکار شوی د صحت محکمې چارواکي وای مانډان سیمه دغه ماشومه ته یو ځل پولیو کتره ورکړل شوی او د دوی په وینا د نوړان دی بنو یونین کونسل شمشي خیل کې هم د لسو میاشتو ماشوم مدثر پولیو ناروغي وهله چارواکي وای دغه ماشوم خنادان ماشومانو ته د پولیو کترو ورکول نه انکاری ول صحت محکمې چارواکو وویل زلابنو مختلفو سیمونه د دیر لس ماشومانو سټول کامی در صحت علی گل شوی چې پکې د پولیو ناروغي اندېخنه ده او په دې کې د یو کیس تصدیق وشو بنو صحت محکمه زنه چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال تا وویل ډیرو سیمو او خار کې دنه نه د پولیو کترو انکاریان موجود دي خود لپاره جوړ شوی قوانینو باندې عمل نه کیږي او زناسیمو کې د پولیو مهم په دوران تش مارکینګ یعنی خنپوري وشي چې شاته یې څه نگرانی نه کیږي. بل طرف ته د قبایلي سیمو صحت محکمې او پولیو پروګرام مشران وایي قبایلي سیمو کې پولیو مهمونو باندې ډېر زور راوړل شوی او خاصه کامیابی یې ترلاسه کړې. د قبایلي سیمو پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر اکیل احمد مشال ته وویل د صحت محکمې چارواکو په وینا روان 2018 کال کې په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی، خو خیبر پښتونخوا کې 15 او په ټول ملک کې روان کال کې 10 کیسونه مخې ته راغلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان حکومت د پنجشنبې په ورځ له قرغیزستان او تاجکستانه د افغانستان له لارې د 1000 میګاواټ بجلی ترلاسه کولو لپاره د پروژې پیل وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بجلی لوی کمی دی. یو پلو د انرژي د چارو کارپوهان وایي په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو خورا ګنجایش شته، او بل پلو د یادې سوبې تیر او اوسني دواړو حکومتونو د دې مسلې هواري لپاره د پروژو اعلان کړی، خو ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د اوبو زیاته شتمنی لرونکي خیبر پښتونخوا له کلونو راهیسې د بجلی له داسې کمی سره مخامخ دی چې په ځانګړې توګه اوړي کې خلک له زیات لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي. په یاد صوبه کې د پخوانی واکمن عوامي نېشنل ګوند مخکښ چارواکي وایي دوی د دې مسلې هواري لپاره جدي کار پیل کړی و، خو د تراګرۍ څپو او سیلابونو له کبله په دې کې ونتوانېدل چې سر ته یې ورسوي. د یاد ګوند مخکښ او په اوسنۍ اسمبلی کې د اپوزیشن غړی سردار حسین بابک وای د تحریک انصاف حکومت د دوی پیل کړي پروژې لا هم سرتونه رسولي.
موږ په خپل حکومت کې سلیریش منصوبې د بجلی پیدا کولو د اوبو په ذریعہ باندې بیا په دې کې موږ په 15 منصوبو باندې د کار شروع وکړ. ځینې به 2100 میګاوات بجلی چراغ پیدا کړه. بیا د بدقسمتۍ زمونږ په حکومت کې دهشتګردي او د سیلابونو دور رالو چې دغې پوجا باندې زمونږ بجټ تل تاوان هم ورسېدو، خو بیا هم کم پاره باندې کار کمپلیټ وو. بیا بدقسمتۍ نه چې دا حکومت راغی هغې باندې کار ډېر زیات سلو شو، ځکه دا حکومت چې مالی او انتظامی بحران سره مخ دی، نو په هغې باندې کار په هغه شکل باندې ونه شي په کوم شکل باندې چې کار کول پکار وو.
د خیبر پښتونخوا د اوسنی حکومت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت غواړي چې په خپله دوره کې د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي. نوموړي وویل چې دوی د دې لپاره پر شاوخوا 350 وړو پروژو کار روان کړی دی.
یہ بجلی کے چھوٹے منصوبے ہیں، کوئی 1 میگا واٹ کا، کوئی 1.5 میگا واٹ کا.
دد بجلی وڑے منصوبے دی د بل کی پتھوگا یوا د 1 میگا واٹ، بل د 1.5 او بل د 2 میگا واٹ دا. دا د صوبې په هغه سیمو کې دي چیرې چې اوبشتا خو د بجلی له نظامه لري دي. پر دې زیاتره منصوبو بعد روان کال تر پایا کار سرته ورسیږي.
مشتاق غنی وویل په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو پراخ گنجائش دی، خو د په وینا د صوبې په بجټ کې دومره توان نشته چې دا کار وکړي.
بہت زیادہ گنجائش ہے، 40-45 ہزار کلو.
دلته د بجلی ډیر لوی گنجائش دی. ل څلويخت تر 45 زره میگاواټ بجلی دلته جوړې دی شي، خو افاقي حکومت دې ته پام نه کوي او موږ دومره وسایل نه لرو چې دومره لوی پروژې تر سره کړو.
د یادونې وړ ده چې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هم د 2013 کال تر عامو انتخاباتو وړاندې ویلي و چې که واک ته ورسید نو په ملک کې به د بجلی کمی پوره کوي. له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان لاره د 1000 میگاواټ بجلی ترلاسه کولو پیل سوی پروژه هم د دې مسلې د هواري یو برخه ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 سوه شپېته پنځل زرا 5 سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.
اکسپریس ټریبیون رسپانې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز د خورېدو او په دغه اړه د روغتیا د څانګې په پالیسیو یوه اداره خبره کړې ده. شاهین بنوري د ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
اکسپریس ټریبیون لیکي د دین انکار نشي کېدی چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز رنس په خورېدو دی او په دې ستونزه لا د پوره پوهېدلو هڅه هم نه ده شوې. د روانې میاشتې په یولسمه نیټه د سینټ غونډې ته د وینا په وخت د روغتیا د قامی خدمتونو وزیر سایرا افضل تارل وویل چې دا وخت په هیواد کې 100,000 کسان ایچ آی وی ایډز ځپلی دي، خو په دوی کې یوازې 15,300 او 70 رنځورانو د علاج د مرکزونو سره خپل نمونه ثبت کړي دي. په اداریه کې راغلی دا چې اړومبې په پاکستان کې چا دا خبره منله نه چې ګنې دلته د ایچ آی وی ایډز رنس په خورېدو دی. له دغې کبله حکومت په دې اړه څه پیاوړې پالیسي هم جوړه نه کړه. د واده نه بهر جنسي اړیکې، د سرنجونو استعمال، د غاښونو غیر معیاري علاج او د وینې انتقال هغه بنیادي وجه دي چې له کبله د رنس د یو کس نه بل ته خورېږي، خو اوس دا ستونزه نور هم پیچلې شوې ده او په دې اړه په ولس کې د بیدارۍ پیدا کولو ضرورت دی. د ادارې په وینا دا خبره څرګنده ده چې د حکومتونو او وزارتونو د بدلیدو سره پاکستان په دې کې بریالی شوی نه دی چې د دې رنز د مخنیوي لپاره یو اوږدمهاله او بشپړه پالیسي جوړه او عملي کړي. اکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د ایډز د مخنیوي لپاره د صوبو ترمنځ کړنلاره جوړه کړل شي او کچرې د دې لپاره د ځینو رسمونو او دودونو مخې ته د اودرېدو اړتیا پېښه شي نو چې د هغې نه هم مخ وانړول شي.
د پاکستان د اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مقاله درته شاهین بنیري وړاندې کړه. اوس هم سلام پښتونخوا کې د علي بابا خان په ژغ کې د غنی خان کلام اورو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، بل استر کی توربما، کل استر کی توربما، کل شونډی خلوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی پہار کی درنا بسری پیما ہم درن کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکما دسخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشت اکڑو دسخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشت اکڑو سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں خیشت نظر او خیال دے راکڑو دسر پسر تو پان کی نکل ڈبا لگا دیو غم دوی شپاتے چڑھتا پٹیارو کے نا تو دیو غم دوی شپاتے چڑھتا پٹیارو کے نا تو رو رو پٹ میں زڑو ترا گے لکما دخکار پسما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں
تاسو سلام پښتونخوا علي سلام پښتونخوا خبرونه اوري علي بابا خان په ژغ کې سندره اوري دا وسم نه نیمه بجې سوي دي د خبرونو لنډیز وړاندې کوم د پاکستانی فوج مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر تر لیدنې وروسته د تورخم تغسل لارې پرانستل شوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیروال مشر لیدو ټول چې د جمعې پر ورځ د جنرال راحیل شریف سره تر لیدنې وروسته هغه د تورخم لارې د خلاصولو امر وکړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې د 1903 اتم کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنۍ درلوده. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستان پسپانی دی نیوز هغه رپورټ رد کړی چې راغلی ول چې عمران خان د نیازي سروسز لمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی. روغتیا چارواکي وایي په بنو کې یو ماشومه د پولیو په ناروغۍ اخته شوې ده. د بنو د صحت څنګ چارواکو نن مشالې ټول ګزن وهلې دغه یوه کلنه ماشومه د منډان سیمې اوسېدونکې ده. د پیسو نړیوال سازمان آی ایم ایف ویلي چې افغانستان ته به د نوو پورونو پر وخت خبرې وکړي ترڅو د هېواد سره اقتصادي مرسته وسي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څېړنه بشپړه کړه، ویل چې د افغانستان د بجټ او مالي څانګې په برخه کې د حکومت له اصلاحاتو خوشحاله دی. په هرات کې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ په جګړه کې د 15 سوالو طالبانو د وجود کېدو دعوا شوې ده. د هرات طالبان چې لالي فرحت د جمعې پر ورځ ناوخته مشالې لیدل، په دې جګړه کې چې په چمډن ولسوالۍ کې شوې ده، وسلوالو یو اندازه سر سامان هم په منځه ورسره دي. په اسپین باندې کې د شمالي اروپا د 15 هېوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکو پوځي تعرقاتو خبرې کړي. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلینډ، فنلینډ، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې پر ورځ غونډه وکړه. د شام فعالان وایي د هغه هېواد مشکوکو الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمې بمباري کړي او ورته شپږ کسان یې وژلي دي. دا خو د خبرونو لنډیز ده چې د پاکستان مطبوعات نن په خپلو اداریو کې څلکلي سراج زهیر لوستي او دا رپورټ یې را لښلې دي.
نن جنگ روس پانه خپل ادارې کې لیکي د نړیوال مالیاتي صندوق یا ای ایم ایف لخوا د پاکستان لپاره د یو 50 کروڑ ډالر قرضې منزوریدل خو په ظاهره د موجوده حکومت په معاشي پالیسیو د عالمی ادارې د اعتماد سرګندونه ده. حکومت کتل شنو د دارنګ قرضو لوجې په پاکستان ورس په ورس بوج سیوا کیږي. ادارې وړاندې لیکي موجوده حکومت په لومړي او دریو کلونو کې په تر هغه غری قابو موندلو، د امنیت په ځای کولو او خراب معاشي صورتحال سمولو باندې بشک چې توجه ور کړی وا او د دې لپاره یې اقدامات هم کړی، خو کام چې ورس پورزه د قرضو لاندې کیریږي دا د اندېښنې خبره ده. ادارې زیاتوي حکومت له د قرضو نه د ځان خلاصولو لپاره یو کړنلار جوړول پکار ده او باید چې دغه کړنلار کام ته هم وخودل شي. ادارې اخري کې لیکي په فانی وزیر اعظم شوکت عزیز یوې امریکایي نشریاتي ادارې ته مرکه کې ویلي دي چې نړیوالې مالیاتي ادارې یوازې قرضې نه ورکوي بلکې په قومي خپلواکۍ هم گزار کوي. نو باید چې د دې خبرې پر وړاندې کې د پاکستان حکومت د دې خبرې ادراک وکړي چې ملک له بهر ملکی قرضونه زر تر زره خلاص کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې یو واری بیا په پاناما لیکس باندې لیکلي او وایي چې په پاناما لیکس کې د بیلابیلو ملکونو د مشرانو او د وزیر اعظمانو د نمونه راتلو وروسته په نړیوال کچ باندې یو عجیب صورتحال پیدا شوه او په ځینو حکومتونو خو دومره فشار راغی چې له اقتدار یې وزیر اعظمان بیل شول. د ادارې په وینا چې په درغلیو کې ککړو کسانو د خپل مال پاکولو لپاره په ترکیه افته ملکونو کې ځمکې اغستې یا په مختلفو کمپنیو کې سرمایه کاری کوي او دارنګ د دوی غیر قانوني سرمایه ته تحفظ ترلاسه شي. ادارې اخري کې وایي د ترکیه په زیر ملکونو خلک چې خپل سرمایه ترکیه افته ملکونو ته اړوي نو باید چې د دوی ټول ریکارډونه د بینک کاتې ولسته ښکار کړل شي. خوشحالي چې ترکیه افته ملکونه دا قبول نه کړي ځکه چې په دې وجبه د دوی ملک ته کی په اربونو ډالر ودرېږي. نو باید چې پاکستان هم په داسې خلکو نظر وساتي چې خپل سرمایه بهر ملکونو ته اړوي ځکه چې د دې عمل په وجه باندې په پاکستانی ولس او د پاکستان په معیشت باندې بد اثر غورځيږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې په پنام اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم د کورنۍ نمونه راتلو پس په دغه هیواد کې روانو حالاتو ته کتنه کړې ده. په دغه افشا شوي اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو تر څنګ یو شمېر مهم پاکستاني شخصیتونو په نورو هیوادونو کې په کمپنیو لرلو یاد شوي دي. بلخوا نیوز ویک مجلې د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه خبرې په اړه چې ویلي افغانستان یو له هغو هیوادونو چې بې مثاله درغلي پکې موجوده ده د افغان ولسمشر غني د څرګندونو په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا مرزاد وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما اسنادو طرف شا کې د روسه د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د رشوت په اړه بحث ګرم دی. ورځپاڼه لیکي په دغو اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بچو ترڅنګ د اپوزیشن لوړپوړي سیاستوالان، ججان، د میډیا یو مهم تن او د 400 تاجرانو نمونه راغلي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم نواز شریف د 8 کلونو لپاره جلا وطن وو او په جیل کې 14 میاشتې تیرې کړې وي، خو بیا هم د دې هر څه باوجود دغه کورنۍ د خپل واک خپرولو او تجارتونو ته لودې ورکولو ډډه ونه کړه. د ورځپاڼې په خبره په پاناما اسنادو کې د نواز شریف د کورنۍ نمونو تر راتلو پس د خپلې صفایې لپاره نوموړي په سمدستي ډول په ټي وي وینا وکړه چې پکې یې د کام لپاره د خپلې کورنۍ د قربانو یادونه وکړه. ورځپاڼه لیکي اوس اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د نوموړي د کورنۍ د تجارت پلټنې وشي، بلخوا وزیر اعظم غواړي چې باید د ټولو پلټنې وشي. ورځپاڼه لیکي د رشوت په اړه د هیواد له کامی بحث نه داسې ښکاري چې یو شمېر غله پر یو بل د زیات غلا تور لګوي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر هغو خبرو ورته خپګان نشته چې ویلي و دغه هیواد په بیساري ډول په درغلو ککړ دی. اشرف غنی دا سرګندونې د زیارت په ورځ د بی بی سی له یو ریډیو چینل سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي د کیمرون اشاره هغو عواملو او کسانو ته وه چې دغه هیواد ته په وراثت کې ترلاسه شوي دي او له امله یې افغانستان له هغو هیوادونو یو دی چې پکې تر ټولو زیات رشوت موجود دی. اشرف غنی زیاته کړه دا د هیواد د وګړو خواهش نه دی او په دې وجه ورته رای ورکړل شوی چې شفافیت، احتساب او قانوني اصول اړینو ګرځول شي. د شفافیت نړیوال ادارې په فهرست کې په 138 هیوادونو کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 168 نمبر دی چې یوازې له شمالي کوریا او سومالیا نه مخکې دی. افغان ولسمشر ویل د غرب د مخدره موادو مسله د رشوت تر ټولو لوی لامل دی چې ترهګري او تندرويتوب ته هم ګټه رسوي. مجله لیکي د نړۍ د کوکنارو 90% پیداوار په افغانستان کې کیږي چې د هیروینو په جوړېدو کې یو مهم جز دی او د امریکا په ګډون نورو هیوادونو ته لیږل کیږي.
د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات ملیحا مرزاده وړاندې کړل. په عراق کې په هغو ډزو او بمي حملو کې چې ذمواري داعش ډلې منلې پرون 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د سپین د ریال ماډرید کلب مینوال هم شامل دي. د سپین حکومت او د فوټبال د کلب پرون د جمعې په دې اړه عکس العمل څرګند کړ. دا په اصل کې ده چې تیره اونۍ په عراق کې خونړۍ چاودنې او حملې وسوې چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت پر اقداماتو تنقیدونه راوپارول. د رویټرز خبري اژانس په حواله په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې صالح احمد صالح یې تفصیل ورکوي.
د عراق په بلد شارګوټي کې د یوې قهوه خانې فرش په وینه لړلې او څوکۍ هرې خواته ګډې وډې پرتې دي. پرون جمعه په یو لړ ډزو او بمی حملو کې چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. د جمعې سهار وختي دریو وسلوالو په بلد شارګوټي کې چې ډېری اوسیدونکي شیوګان دي په یو قهوه خانه کې پر خلکو ډزې وکړې. په نتیجه کې 12 کسان وژل شول او 25 نور ټپیان شول. د دې قهوه خانې یو کارکونکي قصي محمد روټرز ته وویل وروستي ورځې خونړۍ دي چې زه یې په الفاظو نه سم بیانولی. دلته یې وسلول کس را ننووت او ناڅاپه یې پر خلکو ډزې پیل کړې. لاسي بمونه یې هم را وغورځول. هغه دوه کسان چې دلته پر مخکنیو څوکیو ناست وه ورسره 3-4 نور کسان وژل شول. ځایي اوسیدونکي وایي په دې قهوه خانه کې تر ډیره د اسپانیا د فوټبال کلب ریال مادرید ځوان مینوال هم راټولېدل او په دغو 12 وژل سوو کې دوی هم شامل دي. راپورونه وایي د اسپانیا حکومت او د ریال مادرید د فوټبال کلب پرون جمعه دغه پیښه وغندله او ویلي دي چې لوبغاړي به یې د ویر په ډول پر خپلو مټو توره پټۍ وتړي. پر قهوه خانې حمله کوونکي تر پیښې وروسته تښتېدلی دي، خو څو ساعته وروسته یې یو وطن د ترکاریو په یو مارکیټ کې په ځان پوری منفجره مواد روس له هغې وچول چې شویا ملیشه وو او پولیسو دی په یو تشه ودانۍ کې ایثار کړ. دوی ترمنځ ډزې هم تبادله شوي دي. روغتیایي سرچینې وایي په دې چاودنې کې څلور کسان وژل شوي او دوه سخت ټپیان شوي دي. ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې پلوي کوي ویلي دریو ځانمرګو بریدګرو یې پر شیعه ملیشو ځانمرګي بریدونه کړي دي. یو شمیر پولیسو د نم نشولو په شرط رویټرز ته ویلي د جمعې ورځې برید کوونکي توانېدلي د پولیسو د تلاشۍ له دریو پوستو تیر سي او ځانونه خپل هدف ته ورسوي. امنیتي سرچینو بیره څرګنده کړې چې د دغه ښارګوټي په مربوطاتو کې شایي نورې حملې هم وسي. په عراق کې داعش ډله چې لا هم د دغه هیواد پر ځینو سیمو کنټرول لري پر شیعهګانو دغسې حملې کوي. د عراق یو استخباراتي سرچینې بیا ویلي چې د بدر سازمان جنګیالیو چې دیران پراخ ملاتړ له ځان سره لري پر یوه نږدې کور چاپه اچولې او د یوې سنی کورنۍ دیارلس غړي یې له ځانونو سره بیولې دي. وروسته له هغې چې د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې درې ځانوژونکي حملې وسوې او لږ تر لږه اتیا کسان یې ووژل، د عراق پر امنیتي ادارو انتقادونه زیات شوي دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي ډلې سره د سولې هڅې به نوري دولت ته ضد وسوالې ډلې هم روغې جوړې ته وهڅوي. د سولې عالي شورا ویلي چې شاید د یکشنبې په ورځ، یعنې نن، د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرات پای ته ورسېږي. سلیم سالی د سولې عالي شورا له غړي شهزاده شاید زخه د مرکې په پیل کې پوښتلي چې څومره ممکنه ده له حزب اسلامي سره د سولې مذاکرات نن په واقعي معنی
د حکمتیار صاحب د نمائندگانو سره اوږدې خبرې شوې دي او قرار د معلوماتو په ډېرو موادو توافق شوی دی. امید عمده سې دی چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي او په دې باندې توافق شوی چې مشران دا تایید کړي او بالاخیر امضا شي.
بلې، تاسو څه فکر کوئ که چیرې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې سره د سولې خبرې عملا پیلېږي، دا به نورې وسلولې ډلې هم فکر کوي چې تشویق کړي د سولې خبرو ته؟
سو خبرې د حکمتیار صاحب په راتلو کې یا په مجموع کې د حزب اسلامي توافق د دولت سره د یو خود دی وجنم ډیره ګټه لري چې ډیر تعداد کې افغانان د حکمتیار صاحب سره یو مینه لري او حکمتیار صاحب د هغوی په وړاندې یو محبوبیت لري. نو که حکمتیار صاحب راضي وي هغه خلک به نور هم راضي کیږي او د نظام سره به د هغوی همکاري زیات کیږي. د بل پلوه په خپل حزب اسلامي او افغان شمول ګوند او د حکمتیار صاحب په راتلو شاید د ګوند ترمنځ هم وحدت لا پیاوړی شي او د حزب اسلامي وحدت په مجموع کې د افغانستان د وحدت سره همکاري کولای شي. بل به لکه ستاسو د سوال په جواب کې د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو درس دی او عبرت دی او د یو لار جوړیږي چې بالاخره دا مشکلات او ستونزې به په مذاکراتو حل کیږي. د جنگ په ځای باندې راځي هر مخالف یوازې یا یو ګروپي یا یو تنظیم او تحریکي هغه مذاکراتو طرف ته تمایل به پیدا شي او دا ذهنیت د مذاکراتو به د تفاهم او د سولې دا ذهنیت به قوي شي زما په نظر.
بلې، ځینو ټولنو او ځینو فعالانو بیا د سولې د دغو هڅو مخالفت ځکه کړی چې دوی وایي چې ګلبدین حکمتیار سره اول باید حساب کتاب وسي، اول باید دای محاکمه سي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دغه مسله څومره خنډ کېدلی سي د دغو هڅو په مقابل کې؟
د افغانستان په داخلي جنگونو کې ډېر خلک متضرر شوي دي او طبیعي ده چې غږ به خلک کوي چې جنگونه شوي دي باید یو تپوس وشي. ولې دا جنگ خو د یو طرف نه دی شوی، د جنگ مختلف ګروپونه او تنظیمونه نو ډالي او مشرانو کله ما هغه قرار دي چې یو واقعا یو یعنی عادلانه محکمه جوړیږي او په افغانستان کې دغه شرایط برابرېږي چې د جنگ طرفونو سره ټول یا خو عفو گذش وشي یا حق العبدي کې عادلانه محکمه وشي. دا د هغه وخت خبرې دي. اوس که موږ په دې اصرار کوو چې څوک جنگي جرایم باندې متهم دی او یا په جنگونو کې مسول دی، نو ډیر خلک دي چې دې جنگونو کې هغه دخیل وو دلته دی په نظام کې هغه ځان د نظام ته ډیر عالمبردار غني دفاع کوي چغي وي، نو بیا خو به دا مسله ټوله ګډه وډه شي، لا به پسې خراب شي.
اوس د سولې په مسله کې همیشه د پاکستان د مرستې یادونه کېدل چې دا مرسته مهمه ده. اوس تاسو د پاکستان مرستې ته هیله من یاست که مایوسه سوي یاست له پاکستانه؟
که پاکستان ځینې شکایتونه چې د افغانانو دي، افغانستان د دولت دي، افغانستان د سولې د عالي شورا دي، یا نور افغانان سیاستمداران سیاسي عذاب یا مدني ټولنې، تاسو ګورئ چې په دې سلسله کې ټول شکایتونه کوي که پاکستان کوشش وکړي چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي او په عمل کې دوی داسې یو څه وکړي چې د افغانانو اعتماد لاسته راوړي، افغانان به بیا هم په دغه خپل پالیسي باندې نظر ثانی کوي او د پاکستان صادقانه او مخلصانه مرستو ته به د قدر په نظر باندې ګوري. که څه هم افغانان ډېرو طولاني جنګونو وهلي دي او د ډېرو طرفونو نه ګیلې لري، خو بیا هم دا شهامت لري چې څوک ورته د ملګرتوب، د دوستۍ او د همکارۍ لاس ورکوي، افغانان ورته همیشه د قدر په نظر باندې ګوري.
بله شاید څه پاینې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کېدای سي په همدغه د مې میاشتې تر وروستیو پورې د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه ترسره شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا کار به اتمن کیږي؟
مخکې خو دا څلور اړخیزو خبرو ته امیدونه ډېر زیات وو او موږ ویل چې د دې څلور اړخیزو خبرو په نتیجه کې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. متاسفانه هغه څه ونه شو، نو یو مبهم حالت کې دي. طالبانو سره خبرې خدای دې وکړي چې بیا هم که دغه خبرې شروع کېږي او ښه نتیجه ورکړي.
دا د افغانستان د سولې عالي شورا غړی شهزاده شاهد سي له سالم مسالې سره خبرې کولې. اوس هم راځي یوه سندره واورو. بهار بندر تړون به د سژنې کال په جون میاشت کې رسمن سان سفیر شیدا محمد د وبخشی په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر شیدا محمد عبدالی د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې دا معامله لکلونو انتظار وروسته اوس بشپړه شوې ده. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د جوړولو لپاره هڅې له 2003 کال راهیسې پیل کړي دي. شیدا محمد عبدالی وایي چې د چابهار بندر له پرانیستو سره به افغان سوداګر د پاکستان د کراچي بندر له لارې هم د تجارتي مالونو وړو راوړو ته دوام ورکړي. احمد تکر په نیو ډیلي کې له افغان سفیر ښاغلي عبدالي سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلي چې آیا د دې پروژې د تړون له لاسلیک وروسته به سمدستي هلته د سوداګرو فعالیت پیل سي. دغه جواب و
لدې بندر ته فعالیت لپاره ځینی مخکنی کارونه سوي چې لوی مثال د هند کومکو د زرنج سړک چې شاوخوا 200 میلیون ډالر مصرف هند هیواد پروکټ مډر منندوی د دوی د همکاریو پر څنګه دي چې د ریډو ساحه کې څو سره کومک کړی دي. خاصا په دې مسله کې د دغه سړک رغونی کار بشپړ کی هغه اساسي کار چې په افغانستان کې ورته ضرورت و هغه بشپړ شوی دی. نو دینی مخکنی کارونه سوي دي د ایران په خوا چې بعد وسی اغم به ان شاء الله ډیر ژر بشپړ سي. اما امادګي پوره د دې فارسته چې د دې لاستیک د امضا سره به سم د افغانستان تجاران او د غسی د هند او د ایران تجاران به کولای شي چې د خپل هیوادو په منځ کې د تجارت لړۍ پیل کړي او بندر کې د نن چې هغه ساحات د ری هیوادو د تجاران لپاره مشخص کیږي هغه ځای په دوی خپل پانګونه چې او تجارت به پوره اماده وي چې د دې امضا سره پیل شي.
ښاغلی عبدالي د افغانستان د حکومت چارواکو مخکې د زرنج د لارام د لوی لارې پر امنیت باندې اندېښنه ښودلې وه چې البته همدا ترانزیتي لاره تر چابهار پورې رسوي. دا اندېښنه تر اوسه پورې هم شته.
افغانستان کې طبعاً امنیتي وضع یو نوع تشویش شته، اما زموږ امنیتي قواوې او د افغانستان خلک خصوصا چې په هر برخه د ژوندانه کې ته هغه شخصي وي که دولتي وي رغند رول لري. زه مطمئن یم چې دې پروژې د پیل سره به د افغانستان خلک په ګډه د دوی د امنیتي قواو سره د دې لارې امنیت ساتي تر څو دا لاره په امن کې وي او زموږ تجاران په آزادانه شکل وکولای شي د درو هیوادو په منځ کې دا تجارت لړۍ پیل کړي.
یو بل پوښتنه ښاغلی عبدالي، د کراچۍ پر بندر د افغانستان او د افغانستان د سوداګرو اتکابه آیا پای ته ورسیږي؟
موږ په منځکه کې همیش د دې غوښتونکو او یو به چې هر لار چې هغه په نتیجه کې د خلکو ثروت منځ راځي د خلکو په اقتصادي وضعیت کې شوالی راځي که هغه د کراچۍ بندر دی که هغه نور بندرونه دي. زموږ کوشش په حسب مدایوي چې د کراچۍ بندر هم د افغانستان د خلکو پر مخ خلاص وساتو او امیدوار یو چې پاکستان او دغه نور هم تایګان به د خلکو د شجو نه د پاره ټول هڅه تلبي کوي هم د کراچۍ د بندر د خلاصېدو د پاره هڅه د ادامه ولري او په عین وخت و د شبهه د پاره چې نوې دروازه به د افغانستان د اقتصادي کمپنیو او یا تجارت لپاره بخلاصېږي داغه د پاره به خپل هڅه ادامه ورکړي.
دا په نوې ډیلی کې افغان سفیر چې له احمد تکل سره د چابهار بندر په اړه خبرې کولې. پوهان وایي وسلوالو او سختریزو د خپل نظر او پروپاګندو لپاره په زورګونو آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځان سره ملګري کوي. دا خبره د مایکروسافټ شرکت مرستیال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړې ده. د پراکوتونو نه حکومتي ادارو او خلکو ژغ وکړ چې د سختریزو د انټرنیټ کارولو مسله دی جدي ونیسي او داسې لارې دی ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغېزمنه نسي. اسرار المومن په دې موضوع له کارپاونو سره خبرې کړې او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د خبر پختونخوا د عبدالولی خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 ستمبر د ترهګری زبریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پورا پاملرنه کړې. نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده. د په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
دا د ری پلاس کې چې ری دا پالیسی څنګه جوړي آیا یو سره اکاونټ جوړي د اکاونټ جوړول نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې اگر کوم پروسس نه کیږي چې دا شخصیت یا دا پته دا چې کوم معلومات هغه ول تل چې بیا اجازه ورکي کنه که دا شانه اجازه دي چاري او سره ډایرکټ کوم نه هغه ویب سایټ هم پرانستی شي هغه په پام پرانستی شي هغه فیسبوک اکاونټ هم جوړول شي او ټوئیټر هم کیږي او سمپل په نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه جوړ کی نو اوس ورو ورو پکې اصلاحات روان دي او دا یو غټ چیلنج دی دنیا ته.
خو ضیاء الله همدرد هم وایي چې د فیسبوک، ټویټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کاروونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي. خو په جلال آباد کې یو غیر دولتي اداره چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سغدریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي، د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړې ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاونټونه د ترګري ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي.
اوس چې حکومتونه مختلف پالیسۍ بدلې کړي، د دې لپاره باید ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ او ساری تعقیب کی او کده خلک وي اقلن ک دغوی پرنسی ساتي نو بای بلاک کی هغه سرټونه ورته بند کی چې کارونه شکره.
تدبیر وایي داسې هم کې دې شي چې د ترګرو پروپاګاندا ته د جواب وایلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري. د مایکروسافټ مرستیال مشر وایي حکومتونه دې د ترګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي. خو دې په جواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي حل ته ختميږي چیرته چې نور ته تاوان رسیږي. د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترګرو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده. په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سغدریزۍ ژغوري وایي دا بیانې هله موثره کېدای شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او ترڅو پورې هغه سیاست چې دی کنه هغه نه بدل شوی. کام نریټیو چې دی کنه هغه ته بدلم کې یعنی زه ما دا لیدلی دي چې ډېر خلک داسې دي او ډېر اقدامات داسې دي چې هغه یو نوی نریټیو ورکوي، خو هغه نریټیو چې دا څوار نشته چې هغه سیاسي نظام کړو. ترڅو چې د دې سیاست او په دې کې دا توان نه پیدا شوی چې هغه هغه سیاست متاثر کړي، زما په خیال دا شان چې دی کنه دا به دومره مؤثر نه وي.
رازق فهیم دیتوی انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي. د په خبره هغه ځکه چې د ځنو انټرنیټ کارونکو لوړاندې د سغدریزۍ سوچ جوړ کړل شوی وي. نوموړی وایي په کار چې حکومتونه خپلې هغه پالیسۍ او سیاستونه بدل کړي چې د سغدریزۍ سوچ ته لار جوړوي.
د اسرار لمومن د رپورت ما ورته او هم له دې سره خبري برخه د سلام پښتونخوا پای ته رسیږي. خو په پای کې به د راشد خان په ځخ کې د سندر واورو په بلګړی کې په بیا لته سره یو
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اوس مې ډیر غریب د شین خاله صبر وکړه خدای برا ولی دورا اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے
واق پچھنگڑو کی گزران سلمتا سر بندی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑ دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے